السلام علیکم استریم شهی د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت شوه د ماسپخین یو بجار وانه غړی کې ز منور شاس تاسو کوربایم د خبرونه کې با د مومند و جم سید سلالا چک پوسټ په اړه معلومات درکو چې بیګا د شپې په وسلوالو بریټ کړي او مرګ جوړ را مسته شوی د ترسنګ په افغانستان کې اورزګان ولایت کې دوه ځانمرګي ژوندینی ول شوې دي نو ریپورتونه هم لرو خو په سر کې ورجو انیسا اجمل ته د دې ساعت تازه خبرونه لپاره
د خبرونو سټیکی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنګای ساتمان پر سر مشریزه کې د ګډون په مخه چین ته روان شو دی. د مومند ایجنسی په سلالا چک پوسټ وسلوالو برید کړي چې پکې د یو پاکستانی پوځي په ګډون شل وسلوال وژلي شوې دي او د امریکا د دفاع وزیر لیون پینیټا چې د هند په دوره روان دی تمه ده چې نن به د هند چارواکو سره د پوځي اړیکو د زیاتولو په اړه خبرې کوي. اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان مشر حامد کرزی نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ کې د شنګای سازمان په سر مشریزه کې د ګډون په مخه چین ته روان شوی دی. د افغانستان ولسمشر به په خپل سفر کې د شنګای سازمان د دولسمې سر مشریزې غونډې په سنډه کې د چین، روس، پاکستان او ایران له ولسمشرانو سره به لیده کوي او له دوی سره به د اړیکو پر پراختیا او په سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې اترې کوي. همدار حامد کرزی به د چین له ولسمشر سره د افغانستان او چین ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو ګډه اعلامیه او د چین او افغانستان ترمنځ د زراعتي همکاریو موافقه هم لاسلیک کوي. د پاکستان قبایلی سیمې د مومند ایجنسی په سلالا چک پوسټ وسلوالو برید کړي چې پکې د یو پاکستانی پوځي په ګډون شل وسلوال وژلي شوی دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریالوایي د مومند ایجنسی د انتظامی د وینا تر مخه تیره شپه قریبا 12 بجې د افغانستان لخوا وسلوالو په سلالا چک پوسټ برید وکړ چې د پاکستان پوځ لخوا په ځوابي کاروایي کې شل وسلوال پکې وژلي شو. د دې پیښې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته په دې اړه وایي.
دا یار تقریبا د یو لسی
بلخوا د افغانستان حکومت لاړه د دې برید پاړه لا سن دی ویل شوی. راپورونه نوایی په شمالي وزیرستان کې د امریکا د وی پایلټ الوتکې په برید کې د القاعده یو لوړ پړی مشر ابو یحیی اللیبی په نخښه کړی شوی. خو د پاکستان او امریکا حکومتي ذریعه وایي دا معلومه نه ده چې په دغه برید کې د هم وجل شوی او کنه. لیبیایي نشاته اللیبی د القاعده د مشر ایمن سواهری یو مشر مرستیال دی. اللیبی د وی پایلټ الوتکو په مخکنیو بریدونو کې روغ پاتې شوی او یو ځل په افغانستان کې د امریکایي له پوځي جیل هم تښتېدلی. دغه په سر د یو میلیون امریکایي لورو انعام اخودل شوې دي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان موسم علي خان تیر ورځ ویلي چې د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان دریس ډیر واضح دي او دوی مخالفت کوي او دا د پاکستان د خود مختاري خلاف ورزي ده. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې دوه ځانمرګي برید کوونکي چې غوښتل یې پر افغان او بهرنو سرتیرو برید وکړي ژوندي نیولې شوي. چارواکي وایي دواړه ځانمرګي د پلټنو پر مهال نیولې دي او دواړه افغانان دي. خو دوی ته روزنه په پاکستان کې ورکړې شوې وه. د روزګان د امنیت کمانډان وایي چې د وخت هم په سیمه کې د پلټنو عملیات روان دي. د افغانستان د پکتیکا ولایت ځای چارواکي وایي چې د دې ولایت د وړمامې ولسوالۍ د ملا کشمیر په سیمه کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژلي او ګڼ شمېر شوبل کړي دي. د پکتیکا ولایت د والی ویان مخلص افغان وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دوشنبه په سهار وختي د وړمامې ولسوالۍ د ملا کشمیر په سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په پیل کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل چې د وو تنو جسدونه ولسوالۍ ته لیگلی دی. مخلص افغان سیاتوی
د عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او ناڅرګند شمېر تړل شوي دي. د دې څخه یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم زموږ افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. په یادو وسلو او مهماتو کې اته د راکټ ګولۍ، دوه کلاشینکوفونه او 10 موټرسایکلې دي. د وسلوالو مخالفینو هغه کسان چې وژل شوي دي، د دوو کسانو یا د دوو تنو جسدونه ولسوالۍ ته رالېږدول شوي دي او درې هم په سیمه کې.
بلخوا وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا چې د هند په دوره روان دي، تمه ده چې نن به د هند چارواکو سره د پوځي اړیکو د زیاتولو په اړه به خبرې وکړي. په خپل دوه ورځنۍ دوره کې کېدای شي چې لیان پنیټا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ کې په پوځي هڅو او په ایشیا کې د چین په مخ په زیاتېدونکي اقتصادي او پوځي طاقت باندې خبرې هم وکړي. چارواکي وایي چې لیان پنیټا به د هند وزیر اعظم منموهن سنگ او د هند قومي امنیت مشیر شیو شنکر سره به هم ملاقات کوي. لیان پنیټا د نه ورځې لپاره د ایشیا په سفر دی چې پکې به د ویتنام او سنگاپور دورې هم کوي. د شام د حکومت پوځیانو له مخالفانو سره په داسې حال کې په جګړه کې ښکل شوي چې اروپایي اتحادیې پر روس غږ کړی چې په شام کې د 1500 میاشتو راهیسې روانه خونړۍ جګړه د پای ته د رسولو پر سر د اختلاف ختم کړي. فعالانو پرون یعنی د ګل پر روز دعوه کړې چې د شام د حکومت وسلوالو مخالفانو د تیرونې په پای کې تر اتیا زیات د یاد هیواد عسکر وژلي دي. د اروپایي شورا مشر هرمن ون رامپی د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې ویل ماسکو او اروپایي اتحادیه په دې پوره موافق دي چې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د ګډ استازي کوفی انان په منځګړتوب د سولې جوړ شوي پلان په شام کې د کورنۍ جګړې ته د پای رسولو تر ټولو ښه موقع برابروي. د خبرینو پای.
دا و انیسه اجمل چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونه کې د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د غړي ریپورتونه واوري. د مومند جنسی په سللا چک پوسټ بیگا وسلوالو برید کړی چې پکې دواړو خواو ته مرګ جوړ لاوخته. یو ځای تندستر ګولې د له حال وایي
د مولو صفاته ملګری خو ان بلو شډیر لاړې دا یار تقریبا د
د افغانستان د اورزګان ولایت چارواکي وایي دوه ځان مرګي برید کوونکي یې ژوندي نیولې دي. دغو کې یو تن وایي او بدم نه د ملایشیانه 15 کال وړاندې کراچۍ ښار ته راغلی میرمن هم کډه کولو ته جوړه کړې. مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
اغه زما پاسپورت ما ساته دغه کړې سيزر ده ما پاتا ما ساته سيزر ده یو غن وطن دی یو غم جن وطن دی په لکه کې مری خوشالي نه ګوري.
دا او نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په دویم نیمایي کې به د ځوان کله لپاره ځانګړي خبرونه د ځوانانو غږ هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږ یی. د خبرونه هر ورځ د سحر 9 بجو نه د مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. بیگانه وخت د مومند ایجنسی په سلالا چک پوسټ طالب وسلوالو یو بریټ کړی چې پکې یو پوځي وجل شوی او دوه نور زخمی شوی دي. بلخوازای انتظامیه وای په جوابي کاروایی کې 40 وسلوال وجل دي. د پیخې پړه وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصيل د خپل خبريال شبیر جان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان او افغانستان پولیس سره نږدې مومند ایجنسی کې سلالا چک پوسټ باندې طالب وسلوالو بیګا د شپې ناوخت برید کړي چې پکې د مقامی انتظامی وینا تر مخه یو پوځي اهلکار مړ او دوه ژوبل شوي دي. بلخو تحریک طالبان پاکستان د پیښې پلا په سر اخستې ده او ویلې دي چې دا برید دوی کړی چې پکې 15 پورې پوځیان وژلې دي. دوی دا هم وایي چې جوابي کاروای کې د دې یو طالب وسلوال ملګری مړ او دوه ژوبل شوي دي. سلالا چک پوسټ سره نږدې اوسیدونکي د پیښې د ځای څخه حاجي رسول خان مشال لیډو ته د پیخي حال صدا رنګ بیان کړو.
الله هی کړی ده کنه. نو زه ورته دا وایم چې حمله طالبانو کړې ده په چکپوسټ باندې او توپو هغه اور مخکې دې ډډې توپو باندې نشته دي کنه. دغه هم شوي دي پېښې ښه ډېره او د مولو څه پته نه لګي خو انبلوسې ډېرې لاړې پېښ شوې. دا یاره تقریبا د یولس یولس نیم له یوې بجې پورې درزارو زه یې خوم او د یوې بجې پورې توپو ډزارم هغه جاز هم ګرځېدو کنه. یولس یولس نیم بجې دا حمله شروع شوې وه او هغه رښتلې هغې چې اور بلېدو کنه موږ ته ویلې لږدسې مخامخ ښکاري.
بلخو د خویزو امن لښکر یو غړی هم د پیښې تصدیق کړی دی.
تم اطلاع شوې ده چې حمله پېښ شوې ده کنه. بس اوس موږ ورځو ده ټولې زخمیان پکې شته دي امبولینس حساب وخت کنه او نور هم ورغوي نو هغې لا واپسي نه ده کړي. سهار وختي خو یو څو امبولینس ته دوه درې نو هغې کې زخمیان وړي دي چې ډېر به په لږ به دا زموږ سرکاري امبولینس هلته زما په خیال بهای کې ولاړ وي هغه هم پسې ورغلي او راغلي بیا هغه هم تللي دي کنه. اوس افسران هم را روان دي.
ولې په دې هکله سرکاري دریز معلومولو لپاره چې کله مونږ د سیمې پولیټیکل ایجنټ د پول او د اف سی وان سره تماس ونیول نو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. یاد دې وي چې تیر کال د نومبر په میاشت کې په سرایله چک پوسټ باندې د افغانستان لخوا د ناټو الوتکو بریک شو چې پکې سلویش فوجیان وژل شوي چې په نتیجه کې نه یوازې د پاکستان او د امریکې ترمنځ تعلقات د کړکې ښکار دي بلکې افغانستان ته د پاکستان د لارې د ناټو سپلای هم بند ده.
دا مشال ریډیو ده.
ورزو افغانستان ته د اورزګان ولایت چارواکی وای په دغه ولایت کې دوه ځانمرګي بریدکونکي ژوندۍ نیولي. دوی غوښتل چې په افغان او بهرنۍ ځواکونو ځانمرګي برید وکړي. چارواکی وای دوه ځانمرګي کسان افغانان دي خو تربیت یې په پاکستان کې شوې ده. زموږ همکار سید شاه سقیم یې په اړه نور حال راکوي.
د روزګان دولتي چارواکي وایي دواړه ځانمرګي بریدکونکي مو د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې د پلټنو پر مهال نیولې دي. د دوی په خبره نیول شوی ځانمرګي د پاکستان په چمن کې د بریدونو د پاره روزل شوی وو او غوښتل یې په ترین کوټ کې ځانونه وچوي. د امان الله په نامه نیول شوی یو تن ځانمرګي وایي چې په یوه ناشنا سیمه کې تر څو ورځې روزنې وروسته وسلوالو یو ډول پیچکاری او ګولۍ راکړې چې وروسته راته سپېره ځمکه هم ګلونه او سندونه ښکارېدل او جنت ته به مې د رسیدو په موخه تر نور کله ځانمرګي برید کولو ته هم ډیر زړه کېده. دی وایي څو ورځې وړاندې بیا په کندهار کې د ځانمرګي برید کوونکي واسکټ راکول شو او روزګان ته یې د برید د پاره راولېږلم.
بلان جنتون شام و با رودون ارشان و سبسته از کنها و سلکت جزون اگر پرمون اسم مرتده است است که برای صدری روان اصل برای دفعه نجیم پلاسی وارکم چوده بای وارد چوری پر وارد سید زیرا اصل امدو تا بدا در مطر سید شوارکم صد داغج داشت را ریچه دو داغ شوکی دا در دا شوکی لان دا شام شیر شو دا صدری.
در روزگان دا منی قماندانی ویاند فرید آیل وایی چه دوار زنمرگی یو پا بل پسی دا ترین کوت پا عمر آباد سمکی دا پلاتنو پر محل نیولی دی. آیل ذاتوی چه پا یاد سمکی اوس هم پلاتنی روانی دی. سو روزی وران دی پا کندهار که هم پولیسو دا پلاتنو پر محل چو تن زنمرگی برد کون که لوسلو او چاودیدون که توکو سر یو ځای نیولی و.
دا مشال ریډیو دا.
ریپورټونه وایي د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوک راسموسن په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې د منځنۍ ایشیا درې هیوادونه ازبکستان، قرغیزستان او کازاکستان ورسره په دې رضا شوي دي چې له افغانستانه د ناتو د پوځي وسایلو د بهر ته ایستلو لپاره باز مکنۍ لارې ورکوي. د اسوسییټډ خبری ایجنسۍ د دې ریپورت تفصیل د واشنگتن نازم همکار هارون باچا راکوي.
اسوسییټډ پریس ایجنس لیکي د ناټو عمومي سیکرټر اندرس فوګ راسموسن په برسلز کې خبریالانو ته وویل چې د منځنۍ آسیا درې هیوادونه ازبکستان، قرغیزستان او قزاقستان ورسره له افغانستانه د ناټو د پوځي وسایلو د بهر ته ایستلو لپاره د خپل ځمکنیو لارو په ورکولو موافقه شوې دي. ایجنس د ناټو او روسیې تر منځوار د مخه شوې ورته یوې معاهدې ته په اشاره زیاتوي چې د روان کال په پای کې چې کله بهرني ځواکونه له افغانستانه د کوچ کولو لړۍ پیلوي نو وبکول شي چې خپل سلګونه زره پوځي مهمات چې ګاډي او کنټینر به پکې شامل وی له روسیې څخه د سمندر له لارې بیرته واپس اروپا ته ورسوي. دا جانس پلی کنا ناټو د دې تړونونو په رامنځته کولو د پاکستان د اکمالتي لارو موضوع په بشپړ توګه یو خواته کې خو دا حال ده چې هم پاکستان او چې یو وختي په افغانستان کې میشت ائتلافي ځواکونو ته د رسد مهمه لارې ورکړې وي. پاکستان د ناټو پر مخ پلې اکمالاتي لارې تر هغې وروسته وتړلې چې پروسه کال د نومبر په میاشت کې امریکایي ځواکونو د ممندو په سلاله چک پوسټ بمباري وکړه او سلیریش پاکستانی عسکر یې ووژل. د پاکستان دې پریکړې ناټو مجبور کړه چې د خپلو ځواکونو د اکمالاتو لپاره له روسیې او منځنۍ آسیا له هېوادونو تیریدونکي لارې وکاروي. له امریکا او ناټو سره په خبرو کې د تیرو شاوخوا شپږو میاشتو له سرد مهرۍ وروسته پاکستان دغه تیره میاشت داسې نښې ورکړې چې ګواکې د اکمالاتي لارو بیرته پرانستلو ته یې زړه ښه کړی دی. اے پی د ځینو چارواکو له خولې چې نمونه نه دي ورکړل شوي لیکي چې وایي پاکستان په دغه پلمه تیره میاشت د افغانستان په اړه جوړې شوې د ناټو د شیکاګو په سرمشریزه کې ګډون خو وکړ، خو تر هغې را په دې خوا د پاکستان د اکمالاتي لارو په باب په پیلو شو خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. هم د اے پی په لیکنه د ناټو له خوا شوي د ګل د ورځې له اعلان څخه څرګندېږي چې واشنگټن او ملاتړي یې هغې امکان سره مخ کېدو ته تیاری نیسي چې وایي پاکستان کېدلی شي د ناټو پر وړاندې تړلې خپلې اکمالاتي لارې چې ویل کېږي د شمالي لارو په نسبت شپږ برابر ارزانې تمامېږي هډو بیرته خلاصې نه کړي. دغه راز ویل شوي چې د اکمالاتو په برخه کې د ناټو د دې نو موافقو د اعلان تر شا مقصد کېدلی شي په پاکستان فشار راوړل وي تر څو په دغه کلا په خپل کړي دریځ کې کم چې تر ډېره د ناټو له یوه ګاډي څخه د اغستل کېدونکو پیسو په موضوع سرخي نرمښت پیدا کړي. ناټو په پلان کې لري چې د افغانستان د جګړې مشري د راتلونکي کال په نیمایي کې افغان پوځ او پولیسو ته حواله کړي او د 2014 کال تر پایا له دغه هېواده ووځي. په نه حال کې لوی خوا کې واشنگټن د پاکستان د لارو د ناټو پر مخ د بیرته خلاصېدو لپاره په دې هیواد فشار ته دوام ورکړی دی. نو له بلې خوا د ناټو مشر اینډرس فوګ راسموسن هم تیر ورځ له پاکستان سره د دغه اختلافي موضوع په نږدې راتلونکي کې د حل کېدو لامل هیله وښوده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
په تیرو څو ورځو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې پرله پسې ډرون بریدونه وشول چې پکې د ځایي چارواکو د وینا تر مخه غیر ملکی او ځایي وسلوال وجل شوي. دا بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د دواړو هیوادونو تعلقات هم ډیر کړکېچن دي. د ډرون بریدونو د زیاتوالي وجوهات څه دي او دا به د امریکا او پاکستان په تعلقاتو او د سیمې په امنیت څه اثر وغورځوي؟ په دې ریپورت کې به یې د یوې لنډې دمې وروسته واورئ. د ګل پوراز په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وجلی. دا برید د میرالی تحصیل په ایسو خیل سیمه کې شوی چې په تیرو دوو هفتو کې پکې دا دریم ډرون برید دی. په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا تعلقات کړکېچن دي، د امریکا لخوا په قبایلي سیمه کې د ډرون بریدونو زیاتوالی سمانه لري. په دې پوښتنه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وایي
دا زما په خبر باندې کې چې کوم چارواکي دي هغه زما خلې خبر په معنا اوس لبرې شوې ده او پاکستان باندې زما خلې فشار ورځ پر ورځ زیاتېږي او کوم چې موږ باندې ډېر زیات حساسیت حکومت لري هغه ټول هغه دي هغه اوس پرله پسې او په هغه ګروپونو باندې په جنوبي وزیرستان کې مولالزی ګروپ دی هغه باندې هم حملې وشوې. نو هغه پاکستان لپاره مشکلات زیاتوي چې پاکستان سره تخپل رویه کې چې کوم ډول نو سره لچک اختیار کی.
بلخوا د سیمایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د دې تازه ډرون بریدونو لوی وجہ د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو موجوده کړکېچ دی.
دا د دې ډالو اړیکې خراب دي، یو بل سره تعاون نشته. نو دا څه معلومې دي چې دا امریکا دا خپل غواړي چې تاسو زموږ سره تعاون نه کوئ، که تاسو په شمالي وزیرستان کې فوجي عملیات نه کوئ، که تاسو د زموږ د امریکا د مخالفینو مخنیوی نه کوئ، نو بیا به موږ د بریدونو نور هم زیات کړو.
دا چې دې حالاتو کې پاکستان ته څه ګامونه پورته کول پکار دي، بریګیډیر سعد په دې اړه وایي.
بوله دې په پاکستان په خپل لار لارې ست خپل علاقه په صفاتې او دا شکایت صرف امریکا نه دی، افغانستان موجوده انتظامیه هم کوي، دا د هند هم وایي، دا ایران هم سره په شکل کې وایي چې پاکستان مخ نه کومه څه مسایل جوړې دي، دا چین هم وایي. نو پاکستان له په خپل علاقه باندې ملداري قائمول چې کوم یو د پاکستان فرض دي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات بعد سیمې په امن سره اثرات وغورځوي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کومه تګلارې ګټوره کېدلی شي. رحیم الله یوسفزی وایي
اثرات خو به یو داوی چې مخکنه یو بل باندې د ادواری دا د امریکا او د پاکستان دا بنور جاتی. پاکستان به سره هم بیا اخلاص سره تعاون نه کوي، افغانستان په حق لا به دوی بیا یو بل سره مشوره هم نه کوي، یو بل سره به تعاون هم نه کوي، هلته به یو بل پر ضد باندې کار کوي. دا خو د دغې اوس عواقب دي. دا ما ته خیال باندې تاسو په چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اعتبار نه جوړ شوی او تاسو پورې چې د افغانستان د مسلې سیاسي حل لپاره سیاست ګامونه نه پورته شوی، ما دا خیال دی چې دا مشکل نه ختمیږي، دا به نور هم زیاتیږي.
د یادونې وړ ده چې پاکستان ډرون بریدونه د خپلواکۍ خلاف ګڼي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د بیا کتنې په نتیجه کې د پاکستان پارلیمان هم د ډرون بریدونو د بندولو غوښتنه کړې ده. افغانستان او چین په روانه هفته کې داسې یو موافقه لاسلیک کوي چې په مستقبل کې به د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکي تعلقاتو پراختیا ته لار پرانیزي، په داسې حال کې چې غربي ځواکونه په راتلونکو سکم دوو کلونو کې له افغانستان وتلو ته تیاری نیسي. یو عمومي تصویر دا دی چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د ژورو اړیکو د ټینګښت اصلي محور به د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا وي. په دې اړه د احمد تکل په دې ریپورت کې نور تفصیل اورو.
په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی روانونه پیکینګ ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان او چین ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو یو سند لاسلیک کړي. د افغانستان او چین ولسمشران حامد کرزی او هو جینتاو به د شانګهای د همکاری د سازمان د سرمشریزه په حاشیه کې کتنه سره وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو سند به لاسلیک کړي. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویاند حامد علمی چې د افغان ولسمشر سفر ته د تیاریو په مقصد پیکینګ ته تللی وایي چې دا تفاهم لیک به د افغانستان او چین اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو ته لاره پرانیزي.
په دې سفر کې داسې یو تفاهم لیک د افغانستان او چین ترمنځ امضا کیږي چې زمينه د درازمدت اوږدمهاله ستراتیژیک همکاری او په سند کې منجکی یا داسې زمینه مساعدی کې چې د افغانستان او چین ترمنځ استراتیجیکو اړیکو په رابطه کې کوم کار شروع شي او د یو تفاهمه یا توافقه ته ورسیږي.
په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي او ډېره برخه ځواکونه یې وځي، آیا چین د هیله لري چې له ستراتیژیک پلوه د امریکا او د امریکا د متحدانو ځای ونیسي؟ چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو د استخراج په برخه کې تر ټولو زیاته پنګونه کړي چې یو مثال یې د 4 میلیارد ډالرو په پنګونه د عینک کان د مسو د استخراج او بل یې د 400 میلیونه ډالرو په پنګونه په امو سیند کې د تیلو د زیرمو د پلټنې قرارداد دی. پر دې سربیره اوس مهال یو سلو شپېته افغان سوداګر په چین کې شرکتونه لري او د میلیونونو ډالرو کاروبار کوي. د ښاغلي علمی په وینا د افغانستان او چین د همکارۍ یو مهمه برخه به په اقتصادي برخو کې وي.
د چین په خارجي سیاست کې یو نوی اصطلاح پیدا شوې ده، واسه به ورته چې وایي افغانستان زموږ یو د اعتماد وړ او د همکاری او په دګر کې موږ ډېر مفید واقع کیږي. داسې یو تاریخ افغانستان ورکول شوی دی او د هغې په اساس موږ غواړو چې آینده دپاره دا مسجل کړو په صنعت کې او چې موږ څنګه کوي د چین نه او چینایي څنګه کوي زموږ په ملک سرمایهګذاري کې د تجارت په برخه کې موږ یو بل سره کومک کولی شو. البته نه یوازې تجارت بلکې د امنیتي او فرهنګي په ساحو کې هم په دې قرارداد کې سمواد راغلی دی چې افغانستان او خلکو ته او چین خلکو ته ګټه ثابتېږي.
افغانستان په تیر لاند وخت کې له متحدو ایالاتو، هند او څو اروپایي هیوادونو سره د اوږدمهاله همکاریو بیلابیل سندونه لاسلیک کړل. د چین او د هغه د با اعتماده گاونډي یعنی افغانستان ترمنځ د لاسلیکیدونکو سند جزئیات تر اوسه نه دي معلوم. له نورو هیوادونو سره په لاسلیک شویو توافقونو او تړونونو کې له افغانستان سره اقتصادي مرستې تر ټولو مهمه برخه وه، خو چین لا دمخه په ډاګه ویلي چې هغه صندوق ته څه نشي ورکولای چې امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د مصرفو لپاره په پام کې نیولای او د نړۍ له هیوادونو څخه له هغه سره د مرستې غوښتنه کړې.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
په داسې حال کې چې د ګرمۍ شپې ورځې دي که یوې خواته د بجلی لوډ شیډنګ پاکستان کې عام خلک او صنعتونه متاثر کړي دي، نو بلې خواته طالب المان هم وایي چې د بجلی د نشتوالي له وجې د دوی مطالعه متاثره شوې ده او د امتحانونو لپاره په سمه توګه تیاری نشي کولی. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريالې رابعه اکرم خان په ریپورت کې ورو.
د ملک د نورو برخو په شان په پیښور کې هم د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. د لوډ شیډنګ له وجې زکوونکي ډیر متاثر شوي دي او نشي کولای چې خپل مطالعه په صحیح توګه وکړي. دا په داسې حال کې دا چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د 14 او 14 جمعات امتحانونه روان دي. د پېښور پوهنتون د امتحانونو د څانګې مشر د وینا تر مخه تقریبا 46,000 پورې هلکان او جنکې زده کوونکي دا امتحان ورکوي. د بجلی د نشوالی له وجې زده کوونکي په مطالعې سره اثر پرېوتې دي. د پېښور سیمې نه شمایلا په دې حق لوویل
لوډشیډنګ دومره زیات دی چې هغه کې مونږ سټډي خپل نه شو کولای. سیکنډا چې امتحاني چې کوم حالونه دي هلته ګرمي دومره زیات دي چې مونږ چې څه یاد کړی هغه مونږ ماین نه اوځي ټول او باور کې پراپر څه نه وي.
یو بل زده کوونکي نګل سی وایي چې کم از کم د بجلی د لوډشیډنګ یو شیډول دی جوړ کړی شي.
کم از کم دی چې خو پری د ایگزامینیشن حال پیری کال دنی کورنه کی یو گھنٹہ
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې په اړه د پېښور پوهنتون د امتحانونو د څانګې مشر ډاکټر رشید سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د کالجونو پرنسپلانو ته ویلې شوې دي چې د بجلی متبادل انتظام دې وکړي شي.
موږ سالانه 174 امتحانونه اخلو او د دې باره کې ټول ګورنمنت انسټرکشنز تا چې تاسو به مهرباني کوئ د کالج پرنسپل چې کوم دی هغه زمونږ د حال انسپکټر هم دی هغه ته موږ دا انسټرکشن ورکړي چې تاسو به کالج کې چې کوم کالج کې تاسو حال ورکوئ هغې ته به تاسو د اوبو انتظام او د بجلی انتظام بوله ورکوئ.
ډاکټر رشید زیاتوي چې دوی حکومت نه درخواست کړي چې مخکې هم د 14 جمعات امتحانونه را روان دي نو د دې په حق لري حکومت زده کوونکو سره رعایت وکړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم د کراچۍ حال اخلو چیرته چې د هدفي وجنو او اخو ډاپ زیاتو شو پیښو کې یوې خواته د مرګ جوبلې سبب ګرځېدلې دي نو بلې خوا د خارزن اوسیدونکو وایي چې غواړي پرام نزایونو ته کړي وکړي. دغه راز د ملایشیا نه 15 کال وړاندې راغلی نورما وایي هر ورځ ورسره دا غم وي چې مزدورۍ پسې د کوره وتلې زوی به یې ژوندۍ کور ته راشي او کنه، نو ځکه هغه غواړي چې واپس خپل پلرني هیواد ملایشیا ته لاړ شي. د نورما سره زمونږ خبریال ظفر کریمي خبرې کړې دي او دا ریپورت یې په برابر کړی.
د کراچۍ ښار په پښتون ګڼمېشته سیمه پیرآباد په یوه تنګه کوڅه کې د نورما کور دی. د نورما پلرنی ټاټوبی د ملیشیا هیواد کوالالمپور سیمه ده. هغه چې کله د 13 کلونو وه نو د تورغر ضلې د اصغر نومي زلمي څوک چې د مزدورۍ دپاره ملیشیا ته تللی وو سره یې واده وشو. نورما چې اوس یو عمر خواوشه 15 کاله دی د مخ او تندي په هره ګونجه یې د دردونو او غمونو کیسې لیک دي. نورما وایي سور سپین او د پلنې سینې څښتن اصغر پرې ډېر گران وو او همدا وجه وه چې اصغر سره یې د خوښۍ واده وکړو. خو اصغر هغه د واده نه څه موده وروسته په سمندري جهاز کې د شپږو میاشتو تیرولو په بانه کراچۍ ته راوستله چې د هغې را وروسته یې د خپل وطن زیارت بیا نصیب شوی نه دی.
پاکستان لا نه جوړ شوی کنه زه را وسیم اگر شپه په شپه زمونږ جاس روانېږي ما ته مې زه خو نه ځم بډې په کوم عمر به راځو به شپه مې تیر بیا راځو ما پاسپورت ما یو زیره پرده سای مکنه.
نورما وای کراچۍ ته در رسیدو وروستو هغه خپل خاوند تورغر ضلع ته بوتله. نورما وای د دې وروستو یې ښه ورځ نه ده لیدلې. په تورغر کې به یې لرګي او واښه راوړل او هغه ټول تکلیفونه به یې زغمل کوم چې په یوه پښتانه ټولنه کې هره کلیواله ښځه برداشت کوي. نورما وای په یو کال کې یې پښتو ژبه زده کړه خو اوس هم ورته خپله مورنۍ ژبه ملایي نه صرف زده ده بلکې د 15 کالو تر جدایۍ وروستو اوس هم ورته خپل ورونه او خویندې د پشان یادیږي.
ما به واخه لرګي راوړه بیا خو زما سازرم کوله خو ما تا لار نه دی معلوم زما خاوند مړ شو ځکه زما کله شی ته راغلم. زما د مشر رور نوم چې دی که نه د هغه نوم عبدالشکور دی موږ درې خویندې یو. دا زما خور نوم رخمزه ده مشر یا بله نوم علیما ده زما نوم نورما ده مور مې ملا وه وړه زه وړه پاتې شوی یم کله یو خور کړه کله بل خور کړه کله یو رور کړه کله بل رور کړه.
نورما چې اوس د پیرآباد په کوڅو کې د امسا په مرسته چلند کوي وایي د ضیاءالحق په زمانه کې یې خاوند اصغر وفات شوی او د هغې را وروستو نوموړې کراچۍ ته کوچېدلې ده. هغه زیاتوي د خاوند د مرګ نه وروستو که څه هم هغه د خپل خاوند له زور زیاتي نه په امان شو وه، خو د کراچۍ بدامنه حالت او د ناچارۍ ژوند لا هم د هغې روح د مې ته نه پرېږدي او هر وخت ورسره د خپل یکه یو زوی او دن مسو د سر ویروي.
یو ګن وطن دی، یو غمجن وطن دی، پړه کې بری خوشحالي نه ګوري، نشه خوشحالي پړه کې. بیا به قرارداري سره یا به واړه به وځي خفقان به کنه چې روح به راځي که نه راځي، څنګه چل به کېږي څنګه چل بولې بلا خلک نه دی مړه. زه دا غواړم کنه چې که چرته ډګه ځای ډګه شو کنه موږ بلا شو تاسو چې موږ دې باروالی نه به خلا شو.
د پیغلتوب له زوره ډېره موده مخکې پرېوتې د کوالالمپور نورما چې کله هم د خپل وطن ذکر کوي نو د مخ په هره ګونجه یې د اوښکو څاڅکي ښکاري. هغه وایي د ژوند لوی ارمان یې همدا دی چې یو ځل بیا هغې وطن ته لاړه شي چېرته چې هغې خاپوړي کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او اوس د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د انیس اجمل نه د خبرونو سرټکی اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د شنګای سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره چین ته روان شوې. د پاکستان قبایلی سیمې د مومند ایجنسی په سلاله چک پوسټ وسلوالو برید کړی چې پکې د یو پاکستانی پوځي په ګډون شل وسلوال وژلي شوي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې د القاعده یو لوړ پوړی مشر ابو یحیی اللیبی په نخښه کړی شوی، خو د وژنې په اړه یې معلومه نه ده. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې دوه ځانمنګي برید کوونکي چې غوښتل یې پر افغان او بهرنیو سرتیرو برید وکړي ژوندي نیولي شوي. د افغانستان د پکتیا ولایت زاید چارواکي وایي چې د دې ولایت د وړمامې ولسوالۍ د ملا کشمیر په سیمه کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژلي دي. او د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا چې د هند په دوره روان دي، تمه ده چې نن به د هند چارواکو سره د پوځي اړیکو د زیاتولو په اړه خبرې کوي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس استاسو پام راګرځو د پاکستان کورونی ورځپاڼو ته چې په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړي دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سیراج ظهیر یې مهم ټکي راغونډ کړي، راځي چې په ګډه یې واورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼو ډان، ایکسپریس ټریبیون او دی نیوز، او دغه رنګ د اردو ژبو ورځپاڼو جنگ، ایکسپریس، اواز خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه لیکي چې سپریم کورټ د وفاقي وزیر داخله رحمان ملک د سینټ غړیتوب معطل کړی دی او دا رنګ هغه د وزارت د چوکۍ نه هم لرې کړی شو. ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورځپاڼه بزنس ریکارډر د دویم غټ خبر په توګه لیکي چې ناټو د افغانستان نه د وطنې لپاره د منځنۍ ایشیا د دریو ملکونو سره لوزنامه کړې ده. او مشرق ورځپاڼې د غټ خبر په توګه په خپل سرخی باندې پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دخلی لیکي چې ټول ادارو لبا د خپل وخت د نن کار کول وی. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. د پیښور نخبریدون کې مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت د دې کال په بجټ کې د لواري ټنل د جوړېدو لپاره صرف یو ارب شل کروڑ روپۍ بیل کړي دي. او دا ځخکاري چې د پیپلز پارټي په دور حکومت کې لواري ټنل باندې د کار شروع کېدو هیڅ امکان نشته، ځکه چې د شډول مطابق خو دا صوبه په کال 2011 کې پوره کېدله. اداري مخکې لیکي چې د مواصلات وفاقي وزیر او د چترال صوبایي وزیر یو ځای پریس کانفرنس کې ولستا زیر ورکړی و چې راتلونکي بجټ کې بعد د دې منصوبې لپاره 2 اربع روپۍ بیل کړی شي، خو چې کله د بجټ اعلان وشو نو داسې هیڅ خبره نه وه. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې نن د پاکستان په شمول ټول نړۍ کې د ماحولیاتو د تحفظ نړیواله ورځ مانځلې شي، چې مقصد یې د ماحولیاتو آلودګۍ د ختمون په حق له ولس کې پوهه را بیدارول دي. اداري وړاندې لیکي چې د ماحول د صفا ساتلو لپاره د یوې ورځې ټاکل ضروري نه دي، بلکې د ماحول د آلودګۍ ختمولو لپاره د کوټلي ګامونو پورته کولو ضرورت دی. او دې لړ کې دا یو ښکاره حقیقت دی چې ټوله نړۍ کې د پیټرولیم او کیمیکلو د زیات استعمال له وجې آلودګۍ کې اضافه کیږي، خو په ترقی یافته ملکونو کې حکومت د ولس لپاره دې لړ کې غوره ګامونه پورته کوي. نو باید چې د پاکستان حکومت هم دې لړ کې اقدامات وکړي او د دې سره سره د ونو بوټو کرلو سره هم په دې مسله باندې قابو موندلی شي. ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف زاګیلانی د بلوچستان دولت د محرومو او پسماندګۍ ختمولو لپاره د هر ممکن اقداماتو ترسره کولو باور ورکړی دی. په دې لړکې د بلوچستان 15,000 پاس ځوانانو ته د نوکرو ورکولو اعلان کړی دی او دغه رنګ به وفاقي فورس لیویس کې هم 2,000 کسان برتی کولی شي. د ادارې په وینا چې د بلوچستان سره تیر وخت کې د شو بې انصافو نه یوازې حکومت ذکر کوي بلکې اپوزیشن ډلې هم دې لړکې د حکومت پام راګرځوي او دغه رنګ سپریم کورټ هم د بلوچستان مسله راپورته کړې ده. اداري مخکې وایي چې په داسې صورت حال کې چې په بلوچستان کې اور لګېدلې او د هغه ځای اولس د حالاتو نه تنگ راغلي دي، نوکری ورکول خو ښه خبره ده خو د بلوچستان نورو مسلو ته پام راګرځول د ټولو لوی کار دی. اداري وایي چې دې لړکې ضروري ده چې تر ټولو لومړی حکومت د سپریم کورټ په حکم عمل وکړي چې د لادرکه کسانو معاملې ته خصوصي توجه ورکړي او د هغه چا سره مذاکرات وکړي څوک چې د ملک د سالمیت خلاف منفي تاثر خوروي. اداري اخر کې لیکي کچري دې مسلې ته په خلوص سره توجه ورنکړې شو نو صرف په نوکرو ورکولو باندې د بلوچستان معاملې نه هواریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نه شایع کیدونکې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د خوشی کړې شوې مرستندو یا ډلو د ډلې د سلورو کارکونکو په اړه یو مقاله لیکلې ده. بلخوا د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز بیا په خپلې یو مقاله کې د پاکستانی پوز د یو وجل شوي هزاره میجر د ژوند کیسه کړې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
امریکای ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي د افغانستان په شمال ختیځ کې په یو غار کې ساتل شوی د میډیر په نامه د مرستندوی ډلې څلور کارکونکي د شنبه په ورځ راخوش کړل شو. ورځپاڼه د نیټو او برتانوي او چارواکو له خولې لیکي چې دا کسان په هغو عملیاتو کې راخوش کړل شو چې مشریا د نیټو ځواکونه کوله. د ریپورتونو لمخې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په ترسره سوو د عملیاتو کې د امریکا او برتانیا سرتیرو برخه اخیستې وه او وار لمخې د دې عملیاتو لپاره ښه تیاری او تمرین کړی و. ورځپاڼه لیکي د ځایي پولیسو په وینا دا سړی تښتونکي د یوې جنایي ډلې غړي وو چې موخه یې د پیسو لاسته راوړل وو. د نیټو چارواکو بیا ویلي چې دا د یوې داسې وسلوالې ترهګرې ډلې غړي وو چې له طالبانو سره یې اړیکې وې. د ورځپاڼې په لیکنه د دې څلور مرستندویو کارکوونکو تښتونکي په سپکو او درنو وسلو سنبال وو. ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې بهرني مرستندویو کارکوونکي په داسې حال کې له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دي چې طالبان په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر پلان سوي تګ وړاندې بریدونه زیاتوي. د دې ادارې چارواکو ویلي دا پسندستي توګه نه و څرګند چې د کارکونکو به د افغانستان په لری پروتو سیمو کې وخپل کارونه ته دوام ورکړي او کڅنګ د هغوی په وینا دوی د هغو خلکو په اړه اندیشمن دي چې دوی ورته کار کوي او دوی دا هم نسی کولای چې خپل کارکونکو له خطر سره مخامخ کړي. بل پلو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز د دې ملک د پوز د یو مرسوي میجر شفاعت په اړه لیکي چې هغه د یو پاکستانی په هیز ژیدلی وو او د یو هزاره په هیز مړ شو. ورځپاڼه لیکي میجر شفاعت خپل ماشومتوب په کوټه کې تیر کړی وو او په سکول کې یې ملګري ټول بلوچستان پښتانه او پنجابیان وو. د هغه لپاره په هغه وخت کې دا هیڅ ستونزه نه وه چې دی هزاره وو. ورځپاڼې لیکي دا د هزاره ټولنې تل یو لیوالتیا پاته سوې ده چې په پوز کې نوکری وکړي او میجر شفاعت هم بختور وو چې دا خواهش یې پوره کړی وو. میجر شفاعت په راولپنډۍ کې وو او بیا په خپله خوښه کوټې ته ولېږل شو. هغه غوښت چې په کوټه کې به له خپلې کورنۍ او ملګرو سره نږدې نوکری وکړي. ورځپاڼې لیکي چې د کوټې ښار اوس هغسې نه وو او بدل سوی وو. اوس به د هغه ملګرو له ده څخه لار بدلوله. هغه له نوکری رخصتي واخیسته او د بلوچستان پوهنتون د ژورنالیزم په څانګه کې داخله واخیسته. هلته به له هغو سنی ګوندونو سره تړلو زده کوونکو چې شیعهګان د وژلو وړ بولي ده ته د شیعه په توګه کتل او بلوچ زده کوونکو به بیا فکر کاوه چې ګواکې دی د پوز لخوا د دوی د جاسوسۍ لپاره هلته ورلېږل شوی وو. ورځپاڼه لیکي ان تر دې چې د پوز د عامه اړیکو یا ISPR په دفترونو کې کارکونکو به هم پر هغه باور نه کوي. هغه له خپلې ټولنې سره ډېره مینه درلوده او د هغوی په وژنو به ډېر خفه و. د ورځپاڼې په لیکنه د 2.5 کالو په عمر کې مړ شوی میجر شفاعت پر پاکستان مین او ایماندار کس و خو د نن سبا په پاکستان کې هغه یوازې یو هزاره و.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې په یو لړ عملیاتو کې د طالبانو یو اهم کمانډر ملا عبدالسلام عابد سره د خپلو ملګرو وجلې دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخه دا عملیات د رواني هفتې په سر کې په دغه سیمه کې د میشتو افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا په ګډه شروع شوی و چې هدف یې دغه سیمه د مخالفو وسلوالو نه پاکول دي. دا عملیات په داسې حال کې شروع شوی چې د امریکا غواړي د کجکی د بجلی بند بیا رغونې هڅې شروع کړي او د دې کار لپاره یې 1.1 میلیون ډالر مختص کړي دي. د دې موضوع نور تفصیل د کابل نه د مشال ریډیو همکار حمید مومند راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په وینا مولا عبدالسلام عابد چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی، د مولا عمر د دویم مرسل مولا عبدالقیوم زاکر رور او په کجکی ولسوالۍ کې د طالبانو عمومي پوځي قومندان و. د عملیات چې پکې د ایساف او ملي اردو ترڅنګ د ملي امنیت ځواکونه او پولیس هم ښکیل و، د یک شنبه په شپه په کجکی ولسوالۍ کې شوی چې پکې د 15 نورو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر هم ورکړل شوی ده. د ملي امنیت د ادارې وان شفیق الله طاهری له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د مولا عبدالسلام په وژنې سره به د سیمې په امنیتي وضعیت مثبت اغیز پرېوځي. دی وایي د مولا عبدالسلام عابد په وژنې د سیمې خلک زیات خوښ شوي او انشاءالله تمه ده چې د دې په وژنې سره به د کجکی ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې بشپړ امنیت ټینګ شي. دا عملیات د ایساف ملي اردو، ملي امنیت ځواکونو او د پولیسو لخوا په ګډه شوی. د وژل شوو کسانو مړي هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي وو او وروسته له هغې چې د مولا عبدالسلام عابد مړی وپېژندلی شو، د هلمند قومي مشرانو ته وسپارلی شو. سو کورنۍ ته وسپاري او یا هم په کوم مناسب ځای کې خاورو ته وسپاري. ایساف ځواکونو هم د عملیات تایید کړي خو دا تفصیلات نه دي وړاندې کړي چې په دې عملیاتو کې څومره مرګ ژوبله اوښتی ده. له بل لوري وسلوالو مخالفینو د دې عملیاتو په اړه او د دوی لوري ته د اوښت مرګ ژوبله په اړه تر اوسه پورې کومه تبصره نه ده کړې. د سیمې ځینې اوسیدونکو وایي چې له 1300 راهیسې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او خلک په خپلو کورونو کې حصار پاتې دي. خو د ملي امنیت ادارې وویل چې په سیمه کې خلک د دوی د عملیاتو ملاتړ کوي او تر اوسه پورې د سیمې خلک له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي. په کجکی ولسوالۍ کې د عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې امریکا د کجکی د برېښنا بند د بیا رغونې لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. که څه هم تر اوسه دا روښانه نه ده چې په سیمه کې پیل شوي پوځي عملیات د کجکی د برېښنا بند د بیا رغونې له بهیر سره کوم تړاو لري او کنه، خو د ملي امنیت د ادارې وان ښاغلي طاهری وویل چې د امنیت ټینګول د دوی دنده ده. دی وایي ممکن یو لامل دا وي، خو د دې ترڅنګ امنیت باید په ټولو سیمو کې موجود وي. کجکی خو له نوم سره ټوله نړۍ آشنا ده چې دا ولسوالۍ د دې ترڅنګ چې د برېښنا د انرژۍ د تولید له پلوه خورا مهمه ده، د نفوذ له پلوه پراخه سیمه ده او یوه کرنیزه سیمه ده. امریکا د کجکی د برېښنا بند بیا رغونې لپاره 1.1 میلیون ډالر ځانګړي کړي، سو د برېښنا دغه 60 کلن بند چې د لومړي ځل لپاره هم د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا جوړ شوی و بیا ورغوي. په هلمند کې کسه هم له 1300 کلونو راهیسې بهرني او په تیاره بیا برطانوي ځواکونه میشت دي، خو دغه ولایت تل د وسلوالو مخالفینو د فعالیت مهم مرکز پاتې شوی. دا چې په کجکی کې روان پوځي عملیات به د برېښنا د بند امنیت په ټینګښت کې څومره مهم رول ولري وسې اټکل ګران دی.
پام کوا
الله الله، وای ما کور دي سپیره شه زما خواخي
چاچی. پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک. پام کوا
خبري خبريم
خالا. پام کوا
ورسا ورسا
کاکو. پام کوا
بیګار ته می واستوي
اناګي. پام کوا
خبرونه او فریادونه.
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا.
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوره
شوونه شویشه.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
پام کوا
پام کوا او دغه راز نور یو شمیر معلوماتي او خوندور پروګرامونه تاسو لپاره د مشال ریډیو همکاران تیاروي چې تاسو په بیلابیل ورځو په بیلابیل وختونو د دغه نه ساعته خبرونه په برخو کې اوري. دا وخت چې تاسو لپاره کم هفتوار پروګرام منګه برابر کړی دی هغه د ځوانانو غږ. دغه پروګرام تاسو لپاره تیاری هر هفته زموږ همکار اسرار العالم مومن. دا پروګرام تاسو نیغ په نیغه اوریدلې دی او هغه کوم دا وخت موږ تاسو ته په تکرار ډول وړاندې کوو. تاسو دې ته ټلیفون دا وخت نشي کولای ځکه چې دا نیخ په نیغه نه دی ریکارډ کړی شوی پروګرام دی. نو بس خوند ته واخلئ.
د ځوانانو لاسته راوړل
ما ته نن چې دی 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار العالم مومن سره نیخ بنیخه.
اوزونکو د کابل سیمو ځوانانو د خپل سیمو د مسلو حل کولو لپاره د فاټا ځوانانو فورم په نامه یو تنظیم جوړ کړي. دوی د تنظیمو څو مشته وړاندې جوړ کړي. خو دې باوجود د دې فورم د غړو شمیر شاوخوا شپږ سو تر رسیدلې دي. د فاټا یوت فورم مشره مهرین افریدی چې د خبر ایجنسی سره یې تعلق دی او زیب خان چې د دې فورم غړی دی او د کورم ایجنسی نمائندګي کوي دواړه موږ سره د ټلیفون په کرخه دي او د دوی دواړو سره به خبرې کوو. مهرین افریدی او زیب خان دواړه ستړي مشي نو منګه زیب خان ته ورځو. زیب خان که تاسو زمنګ आवाज اوري نو اول زمنګ اوریدونکو سره خپل تعارف وکړئ.
زما نوم محمد زیب دی او زه د کورم ایجنسی سره تعلق ساتم. د فاټا یوت فورم د کورم ریپرزنټیټیو مو د ان ساينسز نه ان بی ای کوم د ان بی ای سټوډنټ.
زیب خان که درته و چې تاسو د کورم ایجنسی نمائندګي کوي تاسو په کوم سوچ په دې فورم کې برخه واخیسته د یوت فورم کې؟
سر جی مو خدا سوچو چې نن سبا زموږ د فاټا په باره کې لکه د خلکو کوم مس پرسپشن دی او د خلکو کوم خیالات دي. موږ غواړو چې د خلکو د خیالات او د خلکو سوچ چینج شي او خلکو ته پته ولګي چې موږ هم د وسان او موږ یو د خلجون تیر ول غواړو. موږ تعلیم او غاری او اکټیویټیز کول غواړو. خو دی وجنه دا یو فارم ته په نظر راغلو سره یو د سي فارم یې سړي کې دی چې انټلیجنس یا پولیټیکل ساغنيست دي کې موږ خپل کار کوي شو د خپل مقصد کوم دی ان شاء الله سره فرق کوي.
ها ډیره مننه ستاسو نه ټلیفون پکړ خو زه مهرین تور زم مهرین درته وای چې فاټا یوت فورم جوړولو خیال ستاسو ذهن کې څنګه راغی؟
جی فاټا یوت فورم کې ریډان نن مسلو څنګه نشته پهلا دا ذهن کې څنګه یو ویژن راغلو یو آیډیا راغلا چې زمونږه فاټا یوت کې هغه ډیر په دنیا کې ټول نشته یوت پاتې شلو او څو پورې چې مونږه د خپل د فاټا کې خلک تي مونږه ان سفر سو نه کوي بهر نه موږ څو نه راځي او موږ د لاسته کې د پاره شنه شي کولې دې د پاره مونږ وینې چې دا ټول د فاټا کې څنګه مونږه یوت یو شو نه ځوانان یو موږ راغو شو او خپل علاقے کے بھی ایجوکیشن یو انقلاب راولو تعلیمی انقلاب راولو لیکن کہ تعلیم نہ بغیر ریو دے کے ترقی نہ دراغ لے چنگا پا او گرو پا فیوچر کے او سوری پا پاس کیو گرو پا مونگا مخ کے تاریخ گرو تاریخ کی بکم دے کے بدلون راغ لے دے آغا پا تعلیم پا دریا راغ لے دے تو بدکتمتے سر رمونگا کم چفاتا دا آغا بدی فیمہ کے دے آغا کی دیر شاہ تا پاتش والا بدی سوچ مانی مونگا دا فار یوت فورم دا طول دا فاتا زمانان چیز برا
زیب خان تورزم. زیب خان کدار ته وای چې ستاسو په سیمه کې په کورم ایجنسی کې ځوانان څه ستونزې لري او پیغلي
سر دي مسالې د تعلیمي مسالې دي او د هیلت مسالې دي او نورې ان امپلایمنت کې بیروزګاری دي خلکو روزګار نشته.
او کدار ته وای چې دغه څه کې په خپل باندې د ځوانانو چې کومه تعلیمي کچه ده د پیغلو چې کومه تعلیمي کچه ده اغه څومره دا دغلته کې څومره ځوانان تعلیم یافته دي؟
سر دي تعلیم خو روان دي او هغه خوند او هغه نشته کنه کوشش کوو چې د تعلیم لپاره مو څه وکړو لکه کوم معیار د تعلیم دی کوم هغه دی کوم انسټیټیوشن یا کوم هغه ته په کار دي نو څه پرې هغه شی تعلیمي ادارې یا هغه سټنډر یا هغه نشته کنه لکه
او وجه سره چې تاسو وایئ چې تعلیمي معیار خراب شوی دی یا تعلیم ته نقصان رسیدلی وجه سره؟
او بل څه کنه لکه هر څه ته پته وي څه کنه د سیرا غوړو ملک باندې سپتی باندې هر یو ځای هر علاقه سمسه متاثر شوی دی او چې مونږه شمار کنه
نو دغه تک سکولونه وران شوی دی کالجونه وران شوی کنه خلک سکولونه کالجونه ته نزي
او سکولونه وران شوی خانه دي سکولونه ستاري او تقریبا هغه معیاري نشته هغه نشته ګورنمنت طرف نه کوم سټانډرډ نشته تعلیمي یا کوم پرایټ اداري دي یا کوم ګورنمنت اداري دي هغه سټانډرډ نشته هغه نشته اوس
ها ډیر مننه مهرین چې د فاټا یوت فورم مشرده هغه بیا موږ د ټلیفون په کرخه دي مهرین تاسو چې کوم فاټا یوت فورم جوړ کړی دی د دې خو ډیر لږ وخت کیږي خو بیا هم کدارته وای چې څه کارونه مو کړی
فاټا یوت فورم تقریبا څلور میاشتې وشوې چې دی موږ خپل کار شروع کړی دی او کرنټلی موږ په ټول چې څونه یونیورسيانی دي کې پېښور یونیورسيټي اګریکلچر یونیورسيټي پېښور یونیورسيټي اف انجینرینګ شو اېن ساينسز اکرا یونیورسيټي دا ټول یونیورسيان کې څونه چې یوت په فلحال موږ د موبیلایزیشن سٹارټ کو او په دغه وخت باندې موږ تقریبا شپږ سوه او د اووه سوه میاشتې ممبرز د ټولو یونیورسيانو کې جوړ کړل کوم چې د مختلفو ایجنسونو تعلق ساتي او ټول زموږ ممبرز دي دین علاوه موږ یو بروشر په مدد سره دا کوم چې د فاټا یوت فورم میسج دی دا کوم چې هغه پیغام دی دا موږ د ټولو یونیورسيانو کې په بروشر او په دې پرنټ میډیا په ذریعه باندې موږ ډیفرنټ یونیورسيانو کې دا د دې اویرنس ټاک سره دی چې دا خلک چې څنګه د فاټا څنګه یوت دي دا موږ ټول راغون او په یو ایجنډا باندې چې کوم دمغه ایجنډا دا چې کوم د فاټا ډیولپمنټ او فاټا ډیولپمنټ راځي دا نه په لیکل په ذریعه
مهرین تاسو د ایجنډې خبر او کړه ک د خپل ایجنډې لږ وضاحت وکې تاسو په ایجنډا کې څه څه دي
جی زموږ ایجنډا کې داري چې څونه د فاټا یو څه مشکلات دي په تعلیمي ادارو کې دننه هغه نه علاوه په تعلیم کې څه مشکلات دي هغه مشکلات په موږ ایدنټیفای کوو چې کوم کوم مشکلات دي او هغه موږ د ګورنمنت په ایجنډا باندې په ډېر پوزېټیو طریقې باندې راولو دنه علاوه چې کله د فاټا ایجوکیټډ یوت مخه ترالو زموږ ټول یونیورسيانو کې تاسو باندې ځنه لګوي چې په اګریکلچر یونیورسيټي کې 60% د ټرایبل سټوډنټس ناشتي او 40% د سټل ایریا خلک دا شانتي نور یونیورسيانو کې زموږ لري ایجنسو ډېر زیات ځوانان ناشتي سبقونه وایي خو هغه بالکل شاته پاتې شولو ځکه چې هغه اپروچ نشته مفونه چې موږ د فاټا یوت دی او به مخکې راولو او درې په ذریعہ دا کیږي چې دنیا کې څه مس پرسپشن دي اصل د خلکو سوچ دي د فاټا باندې کې او د فاټا د خلکو باندې کې کله چې دا تعلیم یافته
مهرین
او تاسو د موږ خاين دي اورور
مهرین تاسو
ختم شي
مهرین تاسو د پرسپشن او د سوچ خبرو کړه چې د فاټا خلکو په اړه باندې د نړۍ یا د دنیا چې کم سوچ دی هغه تاسو بدلول غواړي نو کدار ته چې دغه سوچ څه دی
دنیا زمونږ باره کې خاص کر پښتنو او پښتنو کې بیا چې کوم قبایلي علاقات دي دغه خلکو باره کې دا خیال دی چې دا خلک شری یو خودي کې ایجوکیشن نشته دی بالکل ان ایجوکیټډ دي او جاهل طبقه ده بل هغه دا سوچ دی چې موږ اکستریمیست یو تروریست یو کوم سوچ دی بیخي بالکل غلط سوچ دی ځکه چې موږ عمره خلک یو کوم چې پاکستان په جوړېدو کې موږ اهم کردار ادا کړل دي اوسه پوری فاټا د ټول نفر امن علاقہ وا کومه د 15 سال بیک وګورو ټول پر امن علاقہ وا نه دلته پولیټیکل سیټلمنت شته نه بل څه شته ای علاوه موږ ډیر خپل پر امن او ډیر خو وخت ژوند تیر کړی دی نو دا پرسپشن کوم چې موږ نه امپورټ شي وی کوم چې موږ باندې کې خلکو سوچ دي چې موږ اکستریمیست یو موږ ټیرریسټ یو دین علاوه موږ ایجوکیشن نشته دا پرسپشن ختمول دی او دا خو عمر تعلیم په وجه او په تعلیم په زور ولا ختمي
مهرین تاسو نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړئ چې تاسو هم تعلیم غواړئ تاسو هم روزګارونه غواړئ تاسو هم چې کوم دې د لوبو ګراوندونه غواړئ
بالکل بالکل جی موږ هم عام خلک یو څنګه چې عام انسان دی هر انسان حق واري خپل هیومن رائټ موږ خبره کوو ټول دنیا کې هیومن رائټ خبره کې موږ هم دماغ رائټ خبرې کوو ما حق خبرې کوو چې موږ هم غواړو چې دمغه په علاقو کې سکول نه راشي موږ هم غواړو چې دمغه علاقو کې هسپتال نه راشي موږ هم غواړو چې دمغه علاقو کې نور چې څونه غیر انفراستراکچر دی ټول ستار شي ځکه چې زما خويندې دي او د لری لری علاقو نه ځان ته په سرونو باندې اوبر وړي موږ سره زیاتې لري ځکه چې زما هسپتال تر بزونه پیلې په لارې کې هغه کسي شي کوم چې موږ سوچ هم نشو کولی دغه شی نور هم ډېرې مسلې دي په ایجوکیشن کې سکول نه نشته ځکه زموږ خلک د ایجوکیشن نه پاتې شو دا زموږ د خلکو قصور نه دی چې زموږ خلک ایجوکیشن نه پاتې شو دا قصور زموږ د انتظامیه دی چې زموږ سکول نه نشته زما ورور زما خور زما بچی به درې دې سلو سلو کیلومتره پنځه پنځه کیلومتره په پیدل وی اول ته به خپل سکول ته به نه بسنګ رسیو سکول ته.
اوردونکو زه تاسو ته ما چې دا وخت مونږ سره د فاټا یوت فورم چې کوم ځوانان دي دغه فورم جوړون کې دي او دغه فورم غړي دي هغه مونږ سره ټلیفون پکړ خدي او مونږ سره رینا شاه هم د پیښور نه ټلیفون پکړ خدا. رینا شاه هم زه اوردونکو تاسو ته ما چې د فاټا یوت فورم غړي ده. نو رینا شاه اول خو ډېر ستړي مشي. وعلیکم السلام رینا شاه. داره ته و چې تاسو خپل باندې فاټا یوت فورم ولې جوین کو ولې دې کې تاسو برخه واخیسته ولې دې ممبر تاسو جوړ شوی؟
دا تاسو د دې سوال جواب به زداسې ورکوم چې هر سړی د خپل خورې د پاره خپل خلکو د پاره د خپل وطن لپاره څه ناڅه کول غواړي. همدغه مینه محبت زما د خپلو خلکو سره او ما هم غوښتل چې زه د خپلو خلکو د پاره د خپلې دې سیمې د پاره د خپلې دفاع د خلکو د پاره څه وکړم. د هغې د پاره ما ته دا پلیټفارم ملاو شو نو دا پلیټفارم ما ته ملاو شو نو ما ځکه د دې سره دا کار کول غوښتل ځکه چې زما په زړه کې زما خپلو خلکو ته پاره ډېره مینه او ډېر کار کول مې غوښتل.
تاسو رینا شاه کدار ته و چې تاسو خپل د کومې سیمې سره تعلق لري او دغه څه کې کومې پیغلې دي جنکۍ دي هغوی څه مسلې لري ځوانان څه مسلې لري؟
زه خپل د خبر ایجنسی نه تعلق لرم او زما د خلکو چې کوم ټولو نه پیل مسله زه و چې د ټول د فاټا د خلکو مسله د هغه د تعلیم زمونږ په دې ایریا کې زمونږ چې څومره ځوانان پیغلې دي بیا چې ځوانانو ته دومره مسلې خو نشته خو بیا پیښور ته راشي هغوی دلته مختلف ځایونو کې ځان ته ځایونه وګور نو هغوی کې سیټل شي بیا خپل تعلیم جاري وساتي. خو زمونږ چې جنکۍ دي هغه په دې فیلډ کې په دې تعلیم هغه کې ډېر وروسته پاتې شو ځکه چې هغوی ته هغه کم فیسیلیټیز دي کم هغه دي هغه هلته هلته نه ملاوېږي.
رینا شاه ډیره بخښنه غواړم. عائشه مونږ سره د خبر ایجنسی نه ټلیفون پکړه خره دوی سره هم خبرې کوو چې دوی څه وایي. عائشه ستړي مشه.
سلام السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی زه تاسو ته او تاسو مې مې سلام نه پېښ کوم.
ها مننه ستاسو.
مین پس تاسو څنګه لکه په فاټا خلکو باندې خبرې کوي دا قبایل باندې خبرې کوي څنګه زما خپل باندې چې خبر ایجنسی نه فاټا علاقې نه تعلق ساتم کنه زه به صرف تاسو سره دا نظر شریک کنه چې په قبایلو خلکو کې که هغه جنه کوي شي که هغه الکان شي ډېر زیات ټیلنټ دی پکې ډېر زیات مخکې تللی.
زه ټلیفون کړم کته شولا ز ډیر رینا شاه ته ورته مار رینا شاه ډیر بخنه غواړم تاسو خپل خبره جاری ساتئ.
زه به عائشه خور خبره وړاندې وساتم چې هغه سره زه په دې خبره ډیر وسر مان چې زمون په فاټ خلکو کې ډیر زیات ټیلنټ دی ډیر د مینې خلک دي ډیر ټیلنټډ خلک دي خو هغه ته هغه فیسیلیټي هغه ورته تعلیمي ادارې انتر
رینا شاه مونږ سره لږ وخت پاتې دی اخیری شیبې دی د پروګرام نو څه پیغام ورکول غواړي؟
زه نن په دې پروګرام کې خپل د فاټ سیمې خلکو ته یو پیغام دا ورکول غواړم چې هر سړی په خپل زړه کې دا وایي چې زه د خپل خلکو لپاره څه کول غواړم هر سړی دا وایي چې زه د خپل وطن لپاره د خاورې د پاره څه وکړم نو زما هغې ته دا پیغام دی چې راشئ مونږ تاسو ته یو پلیټفارم تاسو دپاره جوړ کړو هغه خلکو ته پیغام دی چې راشئ اوس څه ناڅه وکړئ د خپلو خلکو دپاره دا زما ټولو خویندو وروڼو ته پیغام دی چې هغوی دې راشي زموږ سره په دې قدم کې زموږ سره چې دی که نه مرسته وکړي زموږ سره دې مدد وکړي چې مونږ کم دا قدم اخیستی دی په دې کې مونږ ته د مدد ډېر زیات ضرورت دی.
رینا شاه که څوک ستاسو د دې فورم ممبر جوړېدل غواړي یا تاسو سره رابطه کول غواړي نو څرنګه رابطه کولی شي؟ فیسبوک باندې یا ټویټر باندې ستاسو؟
بالکل زمون چې دی په یونیورسيټي زمون خپل فیسبوک باندې د فاټا یوت فورم یو پیج دی یو ګروپ دی دا هغه په ذریعہ مو کولای شي دا هغه نه لوي چې زمون د فاټا یوت فورم @gmail.com ایمیل په تر مو سره کولای شي. د نه له په پېښور یونیورسيټي کې زمون فارمونه ډیسټریبیوشن شروع شوی دی دا هغه په ذریعہ زمون خپل پېښور یونیورسيټي کې ډیفرنٹ مختلف بنان چې دی زمون په بحث چې دی هغه لا یادي او دا هغه څنګه تقسیمېږي دا غیر په ذریعہ
نشا که تاسو راته وای چې تاسو ما پرونم خبرې شوی وینو تاسو ول چې اوس موږ په تعلیم باندې کار کوو نو راتلون کې وبس تاسو څه پروګرامونه وي
راتلون کې اول خو موږ په تعلیم باندې کار کوو دینه بس صحت کې دینه بس چې زموږ د ځوانانو د لپاره چې کوم امپلویمنت مشکلات دي یعنی د نوکری مشکلات دي هغه باندې وکړ کول غواړو همدغه شان مختلف ډیر داسې ایشوز دي چې په فاټا کې دي خو سافټ ایشوز لکه د ایجوکیشن سره د دې د روان مستقبل سره ریلیټډ کوم مسلې دي هغه به موږ کار کوو
ډیر مننه تاسو نه رناشا یو جهان مننه تاسو موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته مہرین افریدی هغه نه هم ډیر مننه د دوی تعلق د خبر ایجنسی سره د مہرین او د رناشا هم تعلق د خبر ایجنسی سره دوی نه ډیر مننه او د زیب خان هم د زیب خان تعلق د کرم ایجنسی سره دوی د کرم ایجنسی نمائندگی کوي په فاټا یوت فورم کې د دې درې وړو ملمنونه ډیر مننه تاسو نه ټانک
یو ډیر مننه
ټانک یو ډیر مننه شکرا السلام علیکم وعلیکم السلام اردونکو هم دې سره د نن ورځې د ځوانانو غږ پروګرام سرترسیږي او د غرنګي تاسو واردل په دې پروګرام کې د فاټا یوت فورم د ځوانانو خبرې او دې ټولو هم دا خبره کوله چې د قبایلی سیمو د مسلو یوازنې حل دا دی چې دغه خلکو ته تعلیم ورکړي شي
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.